السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو او کابل کې یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماټانو د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوی عبدالکبیر سره پر امنیتي مسایلو، هیواد ته د پخوانیو چارواکو په ورتګ او یو شمیر نورو مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلي دغه ډیپلوماټان د روژه ماتي هغې میلمستیا ته راټول شوي وو چې تیر ماښام مولوی عبدالکبیر جوړه کړې وه. معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو وا چې دا مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده، د خپلو خزینه کارکونکو موضوع یاد کړي او کنه. خو د کریمی په ټویټ کې راغلی چې نوموړي په روژه کې د امنیت ساتنې چارې ستایلې دي. یونما د دوی پر خزینه کارکونکو د طالبانو د کار بندیز د نه منلو وړ بللی، خو طالبانو بیا دا موضوع کورنۍ ارزښتي مسأله یاده کړې ده. یونما ویلي د میتر 15 منټې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې دا واقع به پرابه یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د جاپان سفارت بیگانه وخت پر خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی اوکادا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله دا پریکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دې کتنې په اړه پرون په ټویټر ولیکل چې د جاپان سفیر ویلي هیواد د نظر له توپیر سره سره له افغان چارواکو سره تعامل ته لیواله دی، خو د جاپان د سفیر په ټویټ کې دا خبره نه ده یاده شوې. د طالبانو حکومت دا کوي چې تیره شپه یو ځل بیا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مرکز له منځه وړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات د طالبانو ځانګړو ځواکونو د کابل د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې د ده په وینا د شریرو کړیو پر پټنځای ترسره کړي. ښاغلی مجاهد لیکلي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي او پټنځای له منځه وړل شوی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو ورته حملې زیاتې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که هغه 800 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نړیوالو غوښتې ترلاسه نه کړي، نو د افغانستان بېوزله خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا له افغانانو سره د مرستې لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي خبره کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د پاکستان کمزوري اقتصاد به سږ کال یوازې نیم سلنه وده وکړي. په 2022 کال کې د پاکستان اقتصادي وده 6% وه. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د پیسو د نړیوال صندوق د نوي راپور لمخې چې پرون خپور شو خبر ورکوي چې په 2023 کال کې به د پاکستان تورم 20% وي او اټکل کوي چې د بیکاری کچه به هم لوړ شي. پاکستان ته تیر کال درنو سیلاونو شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر زیان واړه او په عین حال کې د خپل پورونو د نه پرې کولو لپاره د ستونزو سره مخامخ دی. پر اوسګنیو سیلاونو له 1100 زیات کسان په پاکستان کې مړه هم کړل. او د امریکا دفاع وزیر لوډ آستن د اوکراین له صدر اعظم دنیز شمی حل سره په کتنه کې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو په ملاتړ ټینګار کړی دی. د چارواکو پرون په پینټاګون کې سره وکتل. د پینټاګون ویان پیټ رایډر په یو بیان کې ویلي چې آستن او شمی حل د امنیتي لومړیتوبونو له هغې ډلې د اوکراین د هوایي مدافع او توپچی او د اوکراینی ځواکونو د روزنې په اړه بحث وکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه اوري، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به واورئ چې په پام کې ده د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین او روسیه د بهرنیو چارو وزیران به په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر روان بحران خبري وکړي، خو د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په درشل کې هیله څرګنده کړې چې د طالبانو حکومت به د ټولو افغانانو اساسي حقونه خوندي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ازبکستان په تاریخي ښار سمرقند کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې خبرې وکړي. په دې غونډه کې به په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کهر او د چین د بهرنیو چارو وزیر قین قانګ د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د سمرقند غونډې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د غونډه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ چې د دې هیواد په وضعیت کې په مستقیم ډول شکیل دي د وی اجماع درامسته کولو سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو مفصل بیان کې د افغانستان په اړه خپل دریځ روښانه کړی. په بیان کې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې د ژمنې ترڅنګ ټینګار شوی چې پیکینګ به افغانستان کې د یو منځلاري او معقول حکومت ملاتړ کوي. په بیان کې راغلی چې چین غواړي افغانستان یو آزاد او ټول شموله سیاسي جوړښت ولري، معتدله او معقوله کورنۍ او بهرنۍ پالیسي خپل کړي او په تیره له ګاونډیانو او نورې نړۍ سره دوستانه اړیکې وپالي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت به د ښځو، ماشومانو او قومي ډلو په ګډون د ټولو افغان وګړو اساسي حقونه خوندي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې ګټې به په پام کې ونیسي. د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي دي. خو له دې سره سره د سمرقند په غونډه کې د دوی استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکول شوې. د طالبانو حکومت له ویان څخه مو د سمرقند په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون علت پوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره په ډیری وروستیو نړیوالو غونډو کې د طالبانو استازي نه دي غوښتل سوي. د طالبانو حکومت د تیرو غونډو په اړه ویلي چې د دوی له ګډون پرته به هر راز غونډې بې نتیجې وي. د افغانستان د پرځېدلې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد علي فاطمر پرون د پخواني حکومت او د سولې او عدالت غورځنګ په نوم د خپل سیاسي جریان په استازیتوب په یو پرانیست لیک کې د سمرقند غونډې له ګډونوالو غوښتي چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو له پایل سره مرسته وکړي. د سمرقند غونډه د هغو غونډو د لړۍ څلرمه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان په نوښت پیل شوی او لومړی هغه د 2021 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دویمه غونډه د 2021 میلادي کال په نومبر کې په تهران کې او درېمه د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې د چین په تونزي ښار کې جوړه شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو جګپوړي ډیپلوماتان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بحران خبرې په پام کې دي، خو د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. له تاجکستان پرته د دې غونډې ګډونوال هیوادونه له طالبانو سره ښې اړیکې پالي او د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي منلي. په همدې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د غونډې ته ولې طالبان نه دی بلل شوی.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه په خاصه توګه مرکزی آسیا د روسیې سترګو ته ګوري چې روسیه څه ډول عمل کوي او بیا دوی د هغې پر پل باندې قدم کیږي. خو په هر حالت کې په غونډه کې د طالبانو ګډون نه مات پر بلکې د افغانستان د استازو ګډون خورا مهمه خبره وه که چېرته دا کار کیدلی شوی. ولی ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره هم د اړیکو او تعاملاتو کې په ویر کې دي. هغه ډیپلوماټیک اړیکې چې اوس د طالبانو سره لري هغه دومره په لوړه سطح کې نه ده چې وکولای شي په ډیپلوماټیکو مسایلو کې طالبان دوی ومني. هغه د قونسلي مسایلو د حل لپاره او د ځینې عادي راکړې ورکړې مسایلو لپاره د طالبانو سره منلي دي چې د دوی په سفارتونو کې یو نیم کسان مقرر شي. اصول دل شي چې غونډه څه فیصله کوي د افغانستان په حق له
طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. فکر کوي چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډې اغیز یا نتایج څه ډول وي؟
د بهرنیو هیوادونو فیصلې په عامه توګه چیرته موږ ورته دقت وکړو، د 2014 کال نه را په دې خوا هیڅ وی په افغانستان کې عملي شوی نه دي، غیر د دوهې د پریکړو نه چې هلته طالبان د مسلې یوه خوا وه. خو په هر حالت کې د دوی فیصلې په طالبانو باندې به هم اثر ونه شي کړی. دا نه یوازې د دې لپاره چې طالبان ګډون کړی دی که نه دی کړی، ځکه چې طالبان په انحصاري توګه قدرت چلوي او د نورو هیوادونو حتی د افغانستان د ولسونو خلکو غږ ته هم غوږ نه ږدي.
مننه فردا صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو په افغانستان کې دننه اوس د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، او د دې په نتیجه کې اوس مهال د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په یو ډول سره په اړیکو کې یو بحران، یو کړکیچ راغلی. طالبان څه غواړي؟ غواړي پر نړیوالو فشار راوړي چې په رسمیت وپیژندل شي.
که طالبان داسې فکر کوي چې د نړۍ توجه ځان ته په دې خاطر راواړوي چې په هغو باندې فشار راوړي چې کله د ښځو مسله، کله د تحصیل مسله او کله د نورو مسایلو باندې دوی عمل کوي، چې هغه عمل کوي چې جهان ورته توجه وکړي، ولې دا په دې معنا نه ده طالبان په اشتباه کې روان ده که دوی داسې انګیري. طالبان باید د ملګرو ملتونو او د نړیوال غوښتنو ته توجه وکړي او د افغانستان د خلکو هیلو ته پاملرنه وساتي. دوی لا تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته هم پام نه دی ساتلی او د بین المللي جوامعو غوښتنو ته هم طالبان مجبور دي چې یوه لاره په نظر کې ونیسي. دوی نشي کولی چې په دې اعمالو سره نړۍ باندې فشار راولي او هغوی دوی په رسمیت وپیژني، ځکه چې نړیوال نورې غوښتنې لري، د زمان د او عصر سره متناسب غوښتنې لري او دوی له زمان نه لري حالت کې ولاړ دي.
ژورنالیست او د چارو شنونکی فاروق فرداو چې له ازادۍ راډیو سره یې په منځنۍ آسیا کې د نننۍ جوړیدونکې غونډې په تړه او دا چې ولې طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خبرې کولې.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از محافل نشستای خزانی که کلا مردانه باشه به معجزه ورود نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ وي. کله چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسېدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بې شمېره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کېږي او د کار ستاینې کېږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروستیو کې ستاین لیکونه او جایزې اخیستې دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږېدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړې ته له دوو نورو نارینه و ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالې جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم، البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 ساله کیگی چه خبریالی کوم. کار میده درس په جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلن او هم می کار کهو لبیلا بیلا رسانه سر می دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوړول در طول کوم. کله چه جمهوریت سقوط وکر پا پیل که اتم یشتی پا کور ناستم، پا دیه تو میشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونزو سر مخشوم. جوار خفگان می پیل.